دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر غي وړاندې لند خبرونه. د خبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ ځمکه پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 5 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلې غونډه ته روان و. د بلوڅانو دیوالي د کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د منډلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبره د بلوچستان حکومت د دغې بندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر پرون پر خپل اکسپانی ویلي حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامغول هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېرن وو او روغتون رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناکا ښار ته نژدې په یو لویه لاره کې شوې ده. او د ایران نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خوا د ولسمشر رئی تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته د دغه تصدیق له ورکړې دا رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمینی په جومات کې جوړ شوي. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپلو همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږکال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا شي اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکي میوند خوشمن سره مرکه کړي.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکو نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه سیالته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیې ته بوزو.
سمه قومندان صاحب مخکې شه.
قومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګرنوي کڅه هم سح کل د کوکنارو کخ کم سوی دی خدا چې د تاریاکو بې لوړی سوی مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السس په نوم یو برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا د اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تاریاکو بیې څو برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل او له دې 15 جریبه کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تاریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې یې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او انده چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن،
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځلې نشه پرې ایښي خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د تاسو یوه نه سره کم جوړ کی ځوان کو پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سي جوړي پیدا سي چې سره پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی خو چې لیک سم جوړ پیدا سي چې د تر کول جوړ وي تر کول ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300 زره تر رسیدي. خود روختیان لیوال سازمان وایي چې دا سازمان د لیوال بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زور موتاد شوزو د درملنې زمينه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي استاذې مرمن روزا اوتنبایوا د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د ورستي تړون پر بنسټ دا سازمان یو کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د شوزو د حقونو یو فعال محدیه رضایی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه و بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا کړی چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤل میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوز دی هر او رزی به تیر دو سرا ستونزی دیر ریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که چولنه تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلور ویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.29 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګو ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي. او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، خرڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کومه هفته ما باندې نشي ته دوام ورکو. یو هفته نه بعد د سړی مانه جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر او بد حالت راغی. مریض ولمزان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وخت ستله پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ وو ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درتلم. هغه ویل ته د فراشه جوړیږي نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول نو زه جوړ تیار شولم بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې بیا هغې ماته دا جواب راکړو چې زه م دې نه خبر نه وم اولین ځل مې و بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدې شولو درې څلور کاله م دې ته دوام ورکوو درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله بیا دوه درې کاله صحت ولو داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه یې راکړه ورکړه هر جي کې شته حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالي بخش کې وم یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو بانک سیستم و بیا به مهغې ته سمستر وا خپل فیسونه یې رسول دغه دې مونږ وظیفه وه یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو والا سر نو چکل آواز دل خبر شول ډیر جگر خونه شول نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تدوی څنګه وو بیا والا ز کې شفخانه ته ویوړل مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی راته وکړل تقریبا 1.5 لک روپی مصرف شولې نو چې کله دوباره پی راغله ما تکرار شو ذاتی ژوند مې مستاس ته په تریخېدو شو زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دې چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچوو وار به مې کوو په فامیلو باندې په شیشه به مې ماتوله په چای جوش مې ویستې ده نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه او هغې انکار وکړه ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده بیا د ما پلار یې وغوښتو بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري دا ښځې زما وویلې چې نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم دا ژوند زما تریخیږي دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنګ شي نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي دا آخري مرحلې دي دې شي ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی دا واغې باندې څه حالت تیریږي دا خو مونږ احساس نه لرو دا هماغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی دا یا محفل کې یادوي دا په هغې هغه حالت تیریږي نو روغ دی خو په خپلې نیشي کې په هغې به څه خبرې شي د خپل د ځان نه خبر نه نو د دنیا نه به څه خبرې یعنې نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي نور
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
یو خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وړه وړه بچیان را پاتې دي اجی صاحب یو خیرات خوراکه کنه
وکړه د دلته څه کوي ته ناشته
کندم پیواز لکه دی اما یو خیر و خیرات ټولو ما
کمانډار صاحب دې ما شوړ ته وګوره څومره تیز باران وري ټول په بول هم دې خشتي دي خو دوی بیا هم نه را بيدار کیږي
خو وای ما شومان خو څومره شوخ وی یوا شی به ما را من کینی
کمانډان صاحب هغه خود مالدار او خلک اولادونه شوخی او لوبي کوي زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دي دلوګی نه ټول اورز وی دي
په دې دومره تیز باران کې خو چې به څه دانی پسند کیږي دا څنګه خوب ده
اوهو د دې دو ماشومان خو سترګې رانی دي رانو سترګو وی دي
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوری شي وی دي د دې خوب هم درسې دی
دا څنګه خوب دی تا پر انوستر کو خوب لیدلې بی
کمانډان صاحب دا زه هر څه خورم ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بیخیل کمړی چی
احتیاج دا خو بیخیل کمړی چی وی
زمون بیچاره گان اولادونه خوب ژوندونی هم لکه مړه چی وی ژوند خود پښتدارو خلکو دی مون کله په ژوند یو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې نه ستړی کېږي او نه غیر حاضریږي دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم قومندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم څه شی وخورو
ګور دې چیرته دی موٹر تو پورتا معلومات لرو
کبھی
خبریں خوشی میں
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راجے ڈاکٹر صاحب خیر رغلاس
خیر یو سے قماندان صاحب دادا موشمان و دمائنات و راپور دے چې د زارا پونم دی وی سوالګری خزی سره راوستلی وو
ها ها نو نتیجه څنګه ده
ان دار قماندان صاحب ته یو ګره موشمان ته تریاک ورکول شي وی او په دې ډول موتا چی وی دی
نو دخل کو شکونه پر ځای وو چې ویل جنس والګری خزه ماشومان ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبل خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې متات شوی نه دي د نشو له عمله په څو نور ناروغي هم مخته شوی
څومره ګلالي بیګنا ماشومان دي د دوی د متات کېدلو جواب د ظالم مور ورکوي خطو در اگز اکبر خان تا زنگو هم چه ده دوسی پات کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او د هغه څلور ماشومان او دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مرده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قومندان صاحب همداسې به وکم
دا زید رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
پرلی چی تیچی بیا براشی گرام